پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. من امید مرزبان اجازه میخوام. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې پوښیشي د توریزم ملاتړ د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه رسوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا خاني کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال پسترګونو غوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم پام وکړی د خبرونو سرټکو ته. روسي چارواکي وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم به په دغه هېواد کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. چینی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی یو شمېر پروژې په سمه توګه نه دي عملي سوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر منتیسکی پرون په کابل کې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل: د وی موږ تاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې تاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو. موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغه سي وړیا مرسته به ورته برابرو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز ویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د همکارۍ ډګر واوسي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یوې خبري کنفرانس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. نوموړي په ځانګړي ډول د عینکو د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادې کړې. د یوې د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې شی پر مخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا دې برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ، په ځانګړي ډول د عینک د مسو کان او د تیلو د استخراج پروژې ته. هیله من یم چې وکولای سو دغه مسایل حل کړو تر څو وکولای سو د نورو پروژو په برخه کې پر مخ ولاړ سو. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سی سره د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی، خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس ته د کار مسؤل بولي. د دغې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنۍ لارې بندې کړې او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کېږي. الاسای د کاپیسا په ختیځ کې یوه نارامه ولسوالۍ ده چې ډېره برخه یې د طالبانو په لاس کې ده. د سیمه اوسیدونکو د حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. دغه راز د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسؤلین هم دا بریدونه د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ دمخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د چاپېداغو کسانو پر ضد ول سوي چې له دغه چې لدغه قاچاق سو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق د غیر پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیې څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاقبرانو له دغو کسانو څخه سړي سر $14,000 ترلاسه کول. د امریکا او روسیې دوه جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوې. دا پلان سوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوې وه. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریې کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 1 نیټې څخه دغه هوایي بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یوه پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولی سي یو بل ته په نږدو سیمو کې د هوایي بریدونو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل: د یوې نن د مسکو په وخت تر غرمې دمخه 11 بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکاري، اداري او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګون وایي پرونی ازموینې 3 دقیقې وخت ونیوي او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره سوه. روسیه هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو ویلي چې دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دی، بلکې هغه یوه ازموینه وه. او د دې مهال روسي خبر ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنۍ اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 16 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب سوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې به د اوکراین له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. په اعلامیې کې د همراغلي چې په پوځ کې د بهرنۍ اتباعو په ورګډېدلو سره به د اجباري عسکر نیولو کچه هم راکمه سي. دغه کار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جنګېدو لپاره ترسره کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد قسیم سولمل څخه واورېدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې له پیکینګ وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې رښتینې همکاري ته وهڅوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا باید قانع شي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې یو همکاري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په مختلفو ډلو د طالبانو ویشل کېدل به د سولې پروسه ستونزمنه کړي.
په دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د غوی مخې ته بیایي، ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي.
په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره موادو روږدې دي. بلخوا د ولس استازي وایي چې مخدر مواد د داعش او طالبانو په څیر د افغانستان لپاره زیان رسوي.
زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت، تر د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناک تر دي.
د انصاف پلټکی او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تیر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته هغه سره په یو ګډ خبرې فرانس وکړې. په همدې حال کې د چین ورسیال ولسمشر هم له افغانستان سره توریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او دغه هیواد د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
پیپلز ریپبلیک آف چاینا از ا کانتری ویچ هاز هیلپد اس.
دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي.
developing Afghanistan.
که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرایه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار اوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی این مندارین په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
وامریدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخست، خو له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تیر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري، بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کېنږدي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دی وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیځ او ناټو 14 کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په غور ولایت کې د یوې نجلۍ د څنګ سراولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو خپره کړه، بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. د میرر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د 19 کلنې رخشانې څنګ سارول یو بوګنوونکی عمل بللی دی. د غور لوړ رتبه مقاماتو ورځپاڼې ته ویلي رخشانه وروسته له هغې سنګسار شو چې هغه له 30 کلن محمد ګل سره له کوره وته. په ویډیو کې ښکاره کیږي چې له رخشانې څخه راتاو کسان هغه په غټو ډبر ولي. د میرر ورځپاڼې زیاتوي په دې ویډیو کې ښکاري چې رخشانه چیغې وهي خو د ډبرو ویشتونکي د هغې ژړا له پامه غورځوي او د ډبرو ګزارونو ته دوام ورکوي. د مطلب لیکوال وایي یو شمېر کسان د رخشانې د سنګسارولو پیښه له نږدې څخه په خپلو موبایلونو کې ثبتوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز هم پر خپله انټرنیټ پاڼه په غور ولایت کې د دې نجلۍ د سنګسارولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپره شوه مطلب خور کړی دی. خپرونه لیکي په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو نجلۍ په یو کنده کې ده او شاوخوا خلک پرې د تیګو ګزارونه کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د دې ویډیو په 150 ثانیو کې د 19 کلنې رخشانې چې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار شوې ده چغې اورېدل کیږي. خبرونه د افغان چارواکو له قول لیکي چې زورواکو رخشانه سنګسار کړې ده. د مقالې لیکوال د غور د والي سیما جوینده له قوله وایي چې رخشانه د طالبانو د سیمې د ملایانو او جنګسالارانو لخوا وشل شوې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د غور ولایت له چارواکو څخه په نقل لیکلي چې دا نجلۍ د هغې د رضا خلاف لومړی یو زوړ سړي ته واده شوې وه. میرمن جوینده دې خبرونې ته ویلي دا لومړی ځل دی چې د غور په مرکز کې یو نجلۍ سنګسارېږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه هم اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په څو برخو د طالبانو ویشل کېدو په افغانستان کې د سولې پروسه ستونزمنه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دوی داخلي ستونزه ګڼي، خو وایي چې دا کار به وسلوال طالبان هم کمزوري کړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالی شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامداره هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي.
دی
وایي په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغه جوړه وشي بیا به هغه بله جنګ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع هغه تلپاتې عدلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغه طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والي په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د دویم سیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېری افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دې ته چې دوه رهبري ولري، او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه اهداف دغوی مخې ته بیایي، نو دوی ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي او ډېر زر هېڅ امکان نه لري چې دوی خپل هدف ته ورسي.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستاني استخباراتو کار ګڼي. وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخته کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړه شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. له دې انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو مؤسسه تخنیکي مرسته وکړي. د دې مرکز د پرانستلو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل چې یاد مرکز به په هیواد کې د معلولینو ستونزې کمې کړي. د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو د مؤسسې مشر هیله وښوده چې دا مرکز افغان معلولینو ته معیاري خدمتونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د معلولینو ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده او هر ورځ په جنگونو او طبیعي پیښو کې د دوی شمیر زیاتیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې به د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ د معلولینو ستونزې کمې کړي. په کابل کې د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې په مرسته افغان معلولینو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل د دې انسټیټیوټ فعالیتونه به د هیواد د معلولینو ستونزې کمې کړي.
انسټیټیوټی که امروز فعال میشه، ما میخواهیم در آینده یک انسټیټیوټ
دا انسټیټیوټ چنن فعالیږي. هیله ده په راتلونکي کې نور هم پراخ شي او د ذهني بینایي او نه اوریدلو په برخو کې هم معلولینو ته خدمات وړاندې کړي او هڅه کوو چې په انسټیټیوټ کې د سیرنې یوه څانګه هم فعاله شي.
د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د یوې تفاهمنامې له مخې چې د دې وزارت او د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوې، د جیپور مؤسسه به په کابل او هندوستان کې د دې انسټیټیوټ متخصصین روزي او هم به له انسټیټیوټ سره د اړوندو موادو او ماشینونو مرسته کوي. د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې مشر ډاکټر مهتا وویل هڅه کوي چې دا انسټیټیوټ د تخنیکی وسایلو او مسلکي پرسونل لپاره د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
موږ په خوا تر دې 15 کمپونه په کابل او نورو شهرونو کې لرل چې 3000 مصنوعي غړي مو پکې جوړ کړي او د دې انسټیټیوټ سره په پوریا توګه د نوي ټکنالوژي مسلکي پرسونل د روزلو او د مصنوعي غړیو د موادو مرسته وکړو او په پام کې ده چې هر کال زرو معلولینو ته مصنوعي غړي تیار کړو.
راپورونه وایي په افغانستان کې د څه کم 30 کلن جنگ په دوران کې سباندې 1 میلیون کسان معلول شوي او څرنګه چې نامنی پکې اوس هم روانه ده هر ورځ پکې د معلولینو شمیر زیاتیږي. په دې اړه ویل کیږي چې افغان حکومت او بهرنۍ موسسې نه دي توانېدلي چې دغو ټولو معلولینو ته مصنوعي غړي آماده کړي. افغان معلولین وایي دا ډول مرکزونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. یو معلول سید حسین صداقت آزادی راډیو ته وویل
په 1383 کار کې مستقیما د روسانو سره په مخامخ جګړه کې د ملا په اومه فرقره کې لګېدلی مو دواړه پښې مې ترې فلج دي او معلولیت په غرنۍ منطقه کې زیات وجود لري او دا یو مرکز کفایت نه کوي. په کار ده چې په هر زوم کې یو لوی مرکز جوړ شي. معلولین ډېر دي او خدمات کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هر کال په زرګونو معلولین هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې کړي. کارپوهان وایي د هیواد په روانو جنګونو د ماینونو په چاودنو او طبیعي پیښو کې اوس هم خلک معلولیږي او حکومت ته پکار ده چې د روانې ستونزې حل ته د بهرنیو موسسو مرستې جلب کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسی زمون غغله ازادي راډیو او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزه وزیر وایي چې دا محل په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره موادو روغ دي خو دا شمیره مخ په زیاتېدو ده. سلامت عظیمی دا څرګندولې د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه خطرناک بولي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي بلکې د نړیوالې ټولنې افغان حکومت او د خلکو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. سلامت عظمی د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې له دوی سره کافي بودیجه نشته چې د مخدره موادو په لمنځه وړلو کې مصرف کړي.
زمنم چې نن ورځ له 1 میلیون څخه زیات معتادین ځوانان لرو. له 1.5 میلیون څخه زیات کسان شته چې له مخدره موادو څخه استفاده کوي چې په دې کې ښځې هم شته.
اغلی عظمی زیاته کړه چې د افغان حکومت د هڅو له امله روان کال د کوکنارو په کښت کې 19 او د تولید په برخه کې 40% کموالی راغلی. په هیواد کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید قاچاق او په نشه یي توکو د ځوانانو رګد کېدو سناتوران سخت اندېښمن کړي دي. مشرانو جرګې په دې اړه عمومي غونډې ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزیران او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وربللي وو خو له سلامت عظمی پرته نور دو افغان چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شول. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې له لارو او کوڅو څخه پر مخدره موادو د رګدو کسانو د راټولولو کمپاین دوام لري او دا محل نږدې 10000 کسان راټول شوي چې په اړوندو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. پرله پسې مهاجرتونه، بیکاري، د مخدره موادو د زیانونو په اړه کم معلومات او په هیواد کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په نشه یي توکو د سلګونو زرو افغانانو د رګد کېدو علتونه بلل کیږي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه زیات خطرناک بولي. د دې جرګې غړی ګل احمد عظیمی وای که حکومت او اړوند وزارتونه د مخدره موادو ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو امکان لري چې پر مخدره موادو د افغانانو روږدي کېدل په یو ناورین بدل سي.
دولس یا دیالس کاله مخکې زموږ معتادین سل زره کسان وو، اوس تر یو میلیون زیات سي. د یو کړندارې د یو پالیسي نشتون دا په خپله تباهي ده. زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتره دي. ولی په هر کور کې چې یو معتاد وسي هغه کور ورسره تباه دی.
د نړیوالو احصایو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو زیات مخدره مواد تولیدوي او په دې برخه کې د تیرو څو کلونو هلو ځلو لکه څنګه چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې دي او افغان حکومت نشي کولای چې پر ضد یې مبارزه په یوازې توګه پر مخ بوځي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د کوکنارو له کار او مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه وژغورل سي.
تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر بچو پورې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه اوري. خو اوس قسیم سولمل درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانیتسکي پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړه. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولنډ کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 2 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوي ازموینه د خوندیتوب د نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوي وه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرني اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می آجی محمد آصف د ولادت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. سيب
حاجی سيب کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
د ما زوی دار المعلمین ولادت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سيب د عبدل تراجی ریاست محترم معرف د ته موافقه ورکړي او چې د تراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ ته ده. سيب خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس ده دواره دته مقصد په اینو آن سه په قلم پردازی کوي لده څنګه غواړي د دې په ځای چې د موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له دې وجه نه ما ول څه وره که نن سبا دا مشکلات حل کیږي. اخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس مونی ول چې دا قانوني مقصد راوړي څارنوالي سره معرفي کوي چې دا علت یې څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تابعیت د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې دا چې مثال که دا وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. نو دې له وجې نه چې زما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه زما زامن په وظیفه نه اخلي شي. ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویام دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله، زما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد د موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معرف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده، په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده، مقصد ځان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صیب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې بے مقصد کسان دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، چې دوی وظیفې ته نه ورکوي، دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي. دا مثال هر شی چې د دې نه شي، دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعد موٹر کے سپور کولے دا ریاست میں وڑے دا احمد مدیر قاسم صاحب احمد زوی میں لے گلے دا ورتا وڑے دا پوزر میں ورتا وڑے دا چوا سالا دا دما زوی چکار وکی خدا چوالا سندل اسکالا ازامات استلا دا وڑے دا بدا سے بسر لاوشتا پاتے سی ما سالا پو موٹر کے سپور سے وڑے دا ما تا فروغ ورکی سے پدا ما دا سے کون دا سے کون مثال خدا حکومت دا سے دا تشکیل لا داسې ده د تشکیلات نه درغلی که تشکیلات راشي اول د تاسو زوی شامل هم صاحب همدارقم ماته خپله د مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې تللی د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معرف نه ده، خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معرف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریک کړه. ښاغلی ستانکزي هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف لټکي خبرونې سره په یو تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کېدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي، هلته دغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه پې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزي، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلي دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلي دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړي په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله زه پا طول ولسواله که ردوم، زه که ردوم ها چه دی یه ورور کار چرته اونه سی بیاغه همدغه لنده لاره دایی چه پا یه ایداره بانده یه ایدعا که یه پا یه طور پی پوری که چه دل پا ایداره فساد ده. یه چه کار با قانونی لاره با نلری اگه با نکیگی، دوی تمه دیدی لری چه باید کارونه اوسی، خو قانونی مشکلات بی پا لاره که نو چې دغه کار هغه ونسي، وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پوری کوي چې چدل ته اداري فساد نو زکه په ټولو ولسوالۍ کې زمونږ الحمدلله معرف فعال ده او مشکلات نشته شاته څه مشکلات پیدا کیږي اوس خو د ټلیفون له لارې نه زمونږ شمیره سدیری ساته خلاصي او په زمن کې مونږ سره په تماس کې سي مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوی په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي او وایي چې نه مقرري په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم او به ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده. ځکه چې مونږ هر کال بسونه لرو، بسونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه یې اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کیدای شي د هغې مطابق د رشتې بس پلته نه وي ورته، کیدای شي داسې داسې مشکلات یې پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا
کړي.
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوګونو اورو او د حواری لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولیکئ. 0992 2090 40 بیا ځلی 0992 2090 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډېرې د ورستیو نامنیو په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډېر پریښېدي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه د یو اوریدونکي په ژغ پیل کوي. ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځا کسه معلم قدیم خبره کومه. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ دی ځا خلک ډېر په عذاب اخته دي. دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله پسلونه په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي دا وانونه او دغه واته پوسټې ټول راټولې سوي دي چې سمسلاخت او کم کوشت او سګزای دي او خرابه ده او کنجاکت کښته ګرځي دي کښته دي ازاخ دي. دا ټول پوسټې راټولې سوي دي د صالح خان په وطاق نه نوتلې دي یو ځای دي. نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسب بالا ده دي او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نشته. دا نقشه دي بالا پسې کرام کې پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کې موږ درې جمهور ساتو دا دي چې دغه یادی د خپل پوسټې دا ودانه پوسټې چې په وسره کې دی یادی پوری باندې د یلمن درود پر غاړه دي او یادی وته راوځي سم دم جنگ وسره کې طالبان دي چې واخې او خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د منډان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی و چې نیک ما شو په لید دا ټول د جسم چې مخته دي سوي دي وروره نه دا ملیان او پرېږدې وروره چې نه وبوالای شي اغه وڅ ولا بیا چې ان کې پات دي وروره وسه لوی ولو کنه پرې چې تکام پر کی نو زما دا الور مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې یو اقدام دي د رئیس جمهور و کی دا مشران دي وروره و کی چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي دا شندار به درې وروره ټکول ټکول دي. و سلام
بله سلام علیکم. ز اسمت لهلمن ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه. و زادي پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته تاسو مش پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدویق کړي چې دا ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کړي چې کومک راشي او سلوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت ته خبره ولاړ د نو مشیر ولاړ سره سره ژمسته. السلام علیکم او پیغام مصطفى. بله سلام علیکم، زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چانجر د سیمې خبره کوم. وسلوالو طالبانو په چانجر سیمه ونیولو اوس پر بشرام باندې ورل شوي ولایت ته ورغلي دي. دا حکومت خپله پوستې ورل کوي، دا څنګه کار دی؟ او ملکیان یې په خلاص کړل او چارواکي دې وژل کېږي، دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو سره ونیسي. سلام علیکم.
زه سمجھی له بابا جی سره خبرې کوم. دا بابا جی جنگ شروع دی ورور په لتاو په زرهام کې پاتې دی په وطن کې. ما سره پاتې دی ملي او دو مرمۍ راغورځي، غټ مرمۍ راغورځي جنگ پر شورې دی دوی مغرب پورې. دا څو د وطن خدمت یې موږ ولې د پاکستانیانو سره لا کوو چې پر کومه راغورځولې نو دوی خو بل احوال نه لا ته وایي. دا په زرهام کې پاتې دی په وطن کې. ما سره د دوی هم باید څوک خو خپل ګولې تر دا په لګي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټوله ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل. باباجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز څنډه د هلمند په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوسي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې و عملي ایله فوجیان و حکومت په خوږی خو اوسي اول له سره څخه چې دی خپل فوج دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. نور پر موږ بدل دی، جنگ شروع دی، دا خوا د دواړو خواو توپونه راځي زموږ په کورو کې. مشتی وروره دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام ته ازادي رادیو.
بلی السلام علیکم، زه وای خالد د هلمند لشکر د اختصاص په تماس کې یم. ما د افغان حکومت څخه اله د عربی کې د لشکر د خلکو د سبب جوړ او خلکو سره مرسته وکړي د تفاح خال دی. او سلام
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنه کړې دي. لکه چې تاسو به هم په راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي. سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراري دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سویو د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو. د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګاه هغه ولسوالۍ د نادالي او ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله خواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه و. اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیات په قسمت د مارجې، قسمت د نادالي او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب، د بې ځایه شو خبره کېږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي، بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک بل کورونا هغه مناطق چې دښمن له غوځای فایرونه کول، اندښتونه کول، هغه بې ځایه شوي دي. چغوته مختبر لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله او د سې ته په شکل د دستجمی یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لخرونه له ولسوالیونه له مرکز نه دی ځای
سي ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونزه سره مخې عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلی او شکایتونه هم رامنځته کیږي تاسو چې د غزایونو کې له ستونزو سره مخې په ځانګړي توګه له امنیتی ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د مرسته در سره کړې دا دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نور مسایلو ژغېدلې لکه د بیکاری ستونزه د ژمي پر رسیدو سره د بې ځایه سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکوو چې د تېرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرستې غواړي په ګډه به وغورو
السلام علیکم محمد ولی احمد هلمند ولایت می تماس ولای دی دا کالداری د چارواکو می دا وښتنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی پاکستان هر شی دا باید ټول شیان باندې دا ډیر ځانې ملک دی وښتنه می دا د چارواکو چې دا کالداری باندې
هلو سلام علیکم زه آزاد دی کار کوم خو ته نورانی کوم جمعانو نیز رایل در زابل دوالا خرمگان جو رسوالی اما خرکی افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارون نست تاکلی در ما دا خبر از ایسی باید دا باچا موک باچا موک در بزر کری باید دی افغانستان جو تکار پیدا که موک کول افغانان در بزر مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا نو کول نو جو خدای پا امان
السلام علیکم زه سید محمد د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالۍ استلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو کارونه دلته ناسته موږ دا لوړو مقاماتو ته ورسو اوس دته خټې ډېرې ارزانه دي تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي یو کارګر یو ورځ سل روپۍ نه پیدا کېږي السلام علیکم
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نیمې نایز خبره کوم عبدالرحمن نیغم کاروبار نسته پیسې نسته داسې یو داسې در په در یو څنګه نه سم اجر راغلی یو دغسې یو نسو کار راکوي سار لاړ شو برچوک ودرېږو ماښام دغسې راشو نه د وړو روپۍ لرو نه د غوړو روپۍ لرو نه د سرای کریا لرو زما د لوړپوړو چارواکو سره دا غوښتنه ده زمږ و دغه ته دې له پنګونه وکړه السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینا لکه څنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه شوونځي د معلمانو د نشته له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ څه په دې اړه باندې معلومات نه کوي او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشته له امله شوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د شوانځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته دا به چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي والسلام
الو السلام علیکم زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم دا ماجرین چې د پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشترګان یا ګلې درې بدر دي یو مهم دراله صاحب نو دغه بچرګان دلته کومک نه کوي د مجرونو سره کوي چا واسطه د لوده شی ورکوي که چا واسطه نه د لوده هغه دي نو مري نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دوه غم وخوري دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بچرګان السلام علیکم رحمت الله
سلام جو درګو ازادي وکړو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پر ځم ورته ازادي ته د افغانستان دولت د ټول دولتي چارواکو او د افغانستان د
مخالف په مسله او طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ غورماشت ولسوالي دا دی لاس دی خو خلک چې نه سرپناه لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته ویاخته یو کوچنیان پراته دي ټول سینه او بغل شوه اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي تک یې نشته څوک یې نشته که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه ښه کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهدو وخلو وخپل وضعیتو ورسو په قرآن دې مې قسم چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پراته یو وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه او بغل دي ټوخی په ګرد دی بالا نه دوا سه نه درمل سه نه ډاکټر نه هم شي دغه پیامو دی ورودو ازادۍ ته موږ دغه غریب بېچارهګان خلکو یو په هېڅ چا مونږ زور نه رسېږي فقط انتظار یې چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا به درسېږي وسلام
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکی هیلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچه حاله په نورستان کې هم د زلزلې شدت ډېر زیات و. په نورستان کې هم مالي او جاني تلفات ډېر زیات اوښتي دي. خدیش په مرکز پارون کې 13 کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوارونه هم نړېدلي دي. همدارنګ د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې هم تر دېرش نه څلوېښت پورې کورونه نړېدلي دي. بانډې او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه هم خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدېش غریګمټال او منډول ولسوالیو ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نو زما دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بېګوله شوې دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته ژر تر ژره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سزا محترم علسی کې زلزله شوې ده. ډېر خلکو د تاوان رسېدلې دي او کدا دولت حکومت دی باید مستحقین سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کو به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زلزله کې کچه کورونه د چاته ټول چاودېدلې دي او غرو کې واوره سوې ده. ډېره زیاته یخني ده. خلک له کورو وتلې دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللې دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله منوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه د تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دومره مخکې شدید باران شوی او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسېږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم یوه یادونه کوم. هغه ده چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تب تپا تیا کزار شکنا تب تپا تیا کزار شکنا زبر تپا تیا کزار شکنا